پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په یو پرانیستې لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پرېکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یوه ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا 8 کلن ماشومه مرسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغې ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورې. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه یې بیګا په پاکستان باندې په شارجه سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له دې لوبې وروسته د افغان او پاکستاني مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخو ډب هم شوی دی. په بیګانۍ لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 130 اهداف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په وروستي اوور کې یوازې د 4 بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، 10 تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې 10 تنه ووژل او 8 نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې 2 سیمې بیرته نیولې دي. زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. د زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. د په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یوه ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګه به له یو کارپوه سره د افغانستان او پاکستان په بیګنۍ مسابقې هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آسمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پاراسمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دی په خپله راتلونکې 1/5 غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د وضعیت په اړه بنړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروز عزیز یاورو.
د بشری حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د چیرلو لپاره دی یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې درويست بیلابیل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوي دي. دغه سازمانونو په دې لیک کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او آزادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې شوی چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسویو سرغړونو څیړل چې په افغانستان کې د والو قوانینو لمخې د خزو وینجنو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوند معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکېلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورنو کسانو او ادارو پیژندل او پر راتلونکو کې پرې قانوني اجراات پلیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون خپل یو 50مه غونډه جوړ کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د غلاس لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باید په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمندي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقونه پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست د لشبګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو. کولای شم درنګ په آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر د نړیار ځکه چې استه د انټرنیټ لاري واوري. ورب شو غزنی ته حالت یو ځوانه میرمنه وجل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وجل شوې چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره. د طالبان حکومت چارواکي وایي چې دا خزه د شخصي ستونزو له امله وجل شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت سیمایز چارواکی وایي په غزنی کې یو ځوان شزه وزل سوی ده. د امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه شزه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل سوی او وژل سوی ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا ته کلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. شاغلی سرحدی د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو.
او د ښځه وستل سوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له نن نه 8 کاله مخکې بدۍ سوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې ځای کې را 8 نفر نور هم وژل شوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغاز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جنبی مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وزل سوی میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا 10 کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلینې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبینې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
بیگا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ او څلور بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورکړ، خو پاکستان په روسي اوور کې د لوبې بریا خپله کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یوه وکټ یې پاتې وه، هغه هم وروستي اوور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي، په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یوه وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربی امارات په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه، او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د اکشن بی پورس په همدې جام لوبو کې د هند 120 هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغه څه ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې پر ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې.
و موردل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په وروستي اوور کې په سختۍ باندې دغه هدف چې د 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنې سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګا څه لانجې هم رامنځته شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټې د اخیستو خوښي لمانځله، نو د پاکستاني لوبغاړي لخوا له لانجې سره مخ شوم. دارنګه تر لوبې وروسته هم د افغان او پاکستاني نندارچانو مینوالو ترمنځ په شارجه سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوی دی. په دې ټولو موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسؤول او د کرکټ له یو کارپوه غلی نظیم جار عبدالرحیم زی سره خبرې وکړو. جار صاحب کور موادان ټلیفون مو اخیسته. اول خو به دغه د بیګا د لوبې په اړه راته ووایي، څنګه لوبه وه، که لنډ راته ووایي.
السلام علیکم ټولو ګرانو اوریدونکو او تاسو محترمه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړئ بیګا یو داسې هیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو داسې کار چې ګواکې موږ ډېرې منډې وکړو پر شاید څه لاړ شو، خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره ګټل ډېر مهم، ځکه که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی له سریلانکا وبایلل نو هغوی هم بې شاکه په وتلو، او موږ خو په دې لوبو پایللو سره بې شاکه په وتلو، سره له دې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې 129 منډې وشلو او ډېر هدف شو، زه فکر نه کوم چې چا دې فکر کاوه چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وښي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو، زموږ توپچونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه، وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډې نشي کولی، د راشد له خوا نه وسوځېده. خو لنډه به ووایم چې تر اخره پورې ډېره په زړه
فکر کوم د خاغلی عبدالرحیمزی تلیفون بند شو، موږ بیا هم کوشش کوو چې لاغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پښتنه غدا سې جواب کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره لدې چې کم هدف ټاکلې وو او یو سل درش منډي کم هدف ټاکلې وو، خو برته د افغانستان د کرکټ بولرانو لاغه ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د خبره چې خلوبه وکړه او وی کولای شو چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړی، تر هغه وروسته رضوان چې بل تکړه اوپنر و دی پاکستان هغه راشد خان اوټ کړ. برته له خغلی جار صاحب سره مرکه برقرار شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنې تر راشو، تاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشار به چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوزول کېږي یا سوځي، نو دی خپله خپله جذبه ښي او دا کنټرولوي هم نه شي. ته خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق یې ده د کرکټ د ای سی سي د ټولو په اصولو کې، خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه ویلي دي، خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول ټو افنس دا راځي، یعنې دا لیول ټو سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې انشاءالله تعالی حتما به دا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي.
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونو ته نه راځي کېږي نو بالاخره؟
نه، نندارچان خدا سي دي چې هغوی ډېر خپلواک دي، هغوی کولی شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت کې د سوي د ضرر رسولی، هغې مسولیت هیڅوک نه شي اخیستلی، هغه نندارچان دي.
او د نننۍ لوبې په اړه چې نن ماښام به هند او افغانستان لوبېږي، دوی دواړو ټیمونو لوبې بایللې دي، دوه دوه لوبې، څه فکر کوئ کوم ټیم تله درنه ده دغې لوبو ته په کتو باندې چې کړي دي؟ البته
د افغانستان لوبو ته په کتو سره که تاسو کتلي د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هېڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي، او له هېچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې، او بیا په دغه کنډیشن کې له هېچا سترګه هم نه سوځېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستۍ دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه هېچا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپګیزي او دغه میچ د وګټي، هېچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چا دا رقم سرخوګۍ جوړولی شي، انشاءالله تعالی دا هڅه به کېږي چې موږ باید لوبه وګټو، که موږ ته مهمه یي او که نه موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی چې موږ سره خبرې وکړي او خپل نظر مو سره شریک کړي د کرکټ د لوبې په ارتباط.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زور روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. روسیه دا تور ردوي، خو یو شمېر روسي چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیې ته ورغلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگي جنایتونو تورن کړ چې شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه اوکراینیان هغو سیمو ته په زور لیږدول دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتو چارواکي هڅه ولیدي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیږي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیه او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لورې د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړې زیاته کړه چې په زور له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنګي جنایت دی. د متحده ایالاتونو استازی دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 نیولې تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لورې روسیې ته لیږدول شوي دي. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالاتونو استازی زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,800 ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي له 2014 کال راپدې خوا له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسي له عمومي یرخل را پدی خو پدی سیمو کې روسانو واک خپل لاس پوسو ته سپارلې او دا خبره ورکړې ده چې پدی سیمو کې به ټول پښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسي سره یو ځای شي کنه شي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د همدې اونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړي له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومټریک شوی که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینه برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
ډېر د مجبورۍ نه کېږي، ډېر د بې وسۍ نه کېږي، ډېر د دې نه کېږي چې خلک بیکار دي، ډېر بیکار دي، ډېر پریشان دي. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي. خامخا مجبور ده چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هیڅ شی نه وي، ګدایي کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپله ګدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه:
من بیکار یم، کار نه باور وکړم،
بیکار یم، کار نشته، دوه ویش ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار می پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 955 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کېږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومتریک کېږي، وروسته یې په اړه څېړنه کېږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کېږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کېږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا محصل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی صابر د غراز ادا کوي چې لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړې دي. له دې سره مال د هیواد د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د غراز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د برښنا څنګ یو زده کړیال توانېدل دي چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبر چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولې او د غزنی پونتون د برښنا انجنیري څنګ ته بریالي سوي دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاس دی د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي نو دغه وجه د حرکت پرې داړه نه لري دا د ذهن په هیڅ پرې اړه لري په چیرته ز لاس داسې ونی سم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کوي د عصبي سیستم په هیڅ پرې
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراعګان هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري
په دې سربېره ما نور 50 اختراعګان هم کړی دي چې په کې سالوخت دانی مکمل دي او لاس دانې د اقتصادي مشکلات له امله په نیمای کې پاتې
لږې سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامه روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د غراز اختراعګانو وارارخیز ملاتړ کوي د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراکوای
یعنی د میخنه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې ماشین یواله جوړه کړې ده چې د هغې په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کیږي آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص بسته که د نوی مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي راډیو ته وغوښتو سمله فريدي سيال او روچي د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سراغلي
د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړی په اشاره په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه په روستیو سرغړویو لیکنه خبره کړې ده د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړونو یو لیست او دا چې د افغانانو پر ژوند څومره ورانونی کې اغیزې کړې دي په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري د راپور په مدني سیاسي اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان خصو او انجونو بیساري شاتک ته ګوتنیولې او ویلې دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر خزي او انجوني داسې په بیساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې د بشري حقوقو د څار د سازمان په باور د راپور د افغان خصو او انجونو پر حقوقو پراخ سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو مندنې او همدارنګ د پخواني حکومت د چارواکو خبریالانو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د روانې میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتره ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کوم ازادي ورکړل شوي او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي له برټانیې خبرېدونکي ګارډین رسپانې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډیر اندېښمن وو او جدي پرېکړه یې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپله پوله موانع جوړې کړې وي ورسپانه زیاتوي چې د څلورو مترو په ژوروالي یو خندق یو سمټي دیوال چې اسغن سیم پرې تیر شوی، د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي، او وسلوالی ګزمې هغه څه دی چې ترکی چارواکو د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې چمتو کړي وه. خو ورسپانه وایي له دې سره هم ترکی چارواکو یو شمېر افغانانو ته د پناه غوښتنې موقتی پاڼې ورکړې دي.